د افغانستان خلک اقلن یو میاشت دوه میاشت یو کال خپل ژوند ته نجات په باندې ورکي. تاسې ولیدل کله چې د تېر حکومت سقوط وسو په یو میاشت بعد خلک د فقر او مشکلاتو سره مخ سو. هغه خلک ټول چې د تېر حکومت رسول لاندې و د هغو سره همکار وو هغه د تېر زیاتو مشکلاتو سره مخ سو، ځکه هغوی خپلو خلکو ته لا څه نه وکړي، یو منبع نه ورته جوړه کړې چې د هغو دپاره د عمران معاش وسي. نو دا ستونزه د ریښه لري په جنګ کې، په اشغال کې، په تېرو شل کلنو ناورینونو کې. دا زموږ د وجې نه نه دي او نه باید څوک دا مسؤلیت په عمارت ورواچي. عمارت د حل لارې لټوي. موږ کوشش کوو چې د ستونزو دپاره د حل لارې پیدا سي. په سیاسي برخه کې هم زموږ ټول هڅه روانه ده، په داخلي برخه کې د صادراتو په زیاتېدو باندې هم زموږ تلاش روان ده، همداسې د وارداتو او د سرمایه ګذاریو په برخه کې هم زموږ سهولتونه په پام کې دي چې منځ ته راسي. همداراز د نړۍ سره د کومکونو په جهت کې موږ ډېر هڅې کړې دي او لا یې هم کوو. امید لرو چې نړیوال کومکونه، د بشري کومکونه خصوصا چې راورسېږي، د افغانستان خلکو ته به لاسنیوی وي.
د افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد و تاسو څرګندونه واورئ چې ظاهرا د روغتیا د نړیوال سازمان د دغه رپورټ سره په یو ډول مخالفت څرګند کړ. وی ویل چې لومړی خو به شمیر دی او خطر دومره نه وي، او دوام دا چې مختلف لارې باید ولټول شي. تر ډیره یې پړه پر پخواني حکومت او چارواکو واچوله او داسې وبلل چې ګوندې طالبان په دغه وسنی وضعیت کې ګرم نه دي. ښایي ګڼ خلک له دې خبرې سره موافق نه وي. دا مهال طالبان واکمن دي په افغانستان کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې او خلک له طالبانو خدمتونه غواړي. د ډاکټر صاحب یارباز حمیدی سره به خبرې پیل کو. ښاغلی حمیدی، تاسو څه فکر کوئ؟ د مجاهد څرګندونې مو واورېدي. په افغانستان کې د دغه ناورین چې هم لوږه راغلې ده، هم روغتیایي خدمات کم شوي دي او بېوزلي زیاته شوې ده، مسؤل څوک دي؟
بله، پتیر نظام کې زه په ولسی جرګه کې د خلکو استاد یم او د روغتیا کمیسیون ریاست را دی غاړو. ما په کتاسو آرشیف ته لاسې د ازادۍ راتو او د یا د نورو مطبوعاتو رسنیو شرطي او صوتي رسنیو ته په هغه وخت کې ما په انتقاد یا ګوتنیونه په دې وه چې په هغو لارو چارو باندې باید کار وشي ترڅو د فقر بنیادي دلایل له منځه لاړ شي. دا چې بدبختانه په تېر نظام کې دې مسلې ته چا ډېر توجه نه کوله، یا که کوله یې تر ډېره بې د قوانین نه پلي کېدل د غذایي مسؤلیت یا غذایي امنیت لپاره. خو یو شی باید مجاهد صاحب ته واضح شي، قدم مجاهد صاحب په افغانستان کې په تېر نظام کې تقریبا لس لکه خلکو کاغه په وزارت دفاع کې وه، وزارت داخله کې وه، ریاست امنیت کې وه، یا په ټولو وزارتونو کې د افغانستان دولتي دستګاه کې کاغه په درې واړه قواوو کې لس لکه خلکو مامورین وو. هغوی ماشونه له 8000 نه تر 30000 افغانۍ پورې وو. دوی هغوی د امرار د ژوند کېده. علاوه له دې نه سکتور خصوصي کې تقریبا روغتیایي خدمات یا سکتور خصوصي تر 80% پورې سکتور خصوصي خدمات کول، چې یعنی د حکومت له وګو یې ډیر بار کټه کړی وو. بلې، د نړیوالو کومکونه کنګل شوي دي. هغه هېوادونه چې کومکونه یې کول، مجاهد صاحب ورته اشاره وکړه چې په مناسبو ځایونو کې نه دي استفاده شوي. بدبختانه یو غټ علت یې دا و چې په لرو پرتو ولسوالیو، دیهاتو کې، کلو بانډو کې هغه پروژې چې نړیوالو حمایه کول یا ډونیشن د نړیوالو خیریه بنسټونو ورسره کوو، د هغوی نه څه نظارت منځ ته نه راتلل. علت یې دا اوس هلته ناعملي وه، خلک د هغو پروژو نه څه نظارت نه کېده. بل وایي خیر، په هر صورت اوس باید د نظامونو مقایسه ونه شي چې موږ وایو چې تېر نظام داسې و، موږ داسې و. سمه ده، تیر نظام نیمګړتیاوې درلودې، تیر نظام کې فساد و، تیر نظام کې غلاګانې وې، تیر نظام کې په روابطو باندې خلک مقررېدل چې علت یې دا شو چې هغه نسکور شو. که تاسو اوس ټوله د خپل بام واوره د تیر نظام پر او بام را اچوي دا به مناسب نه یعنی دا په دې معنی چې تیر نظام دا کول زین کوم دا په دې معنی چې تاسو به مسکوت
مننه حمید صاحب ورسته په دې هم غږیږو چې
مهمه خبره دا ده انسر مهمه خبره دا ده چې اوس تا ولسته سکري دي څومره خلک مول لوګي سره مخامخ دي څومره ماشومان مو د دقیق ارقام چې دا مارګټ هریس ورکړي تر دې لوړ دي ارقام په تاروختونو نوکته
مننه ورسه په پدیام وغږی ګوچ د طالبانو پالیسي څومره د دې سبب شوې دي چې نړیوالې مرستې وزندېږي او څومره د دوی داخلي پالیسي د دې سبب شوې دي چې خلک بے معاش شي بے تنخوا شي او واقعا څومره نړیوال فشار د دې سبب شوې دي چې طالبان ونتوانېږي چې حکومت خلکو ته خدمات پاغه ډول باندې ارزه کړي چې لکتر لګه مخکي وو دی خړودی نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی صاحب مر سره یو ځای شوه دی هر کله درته وای امانی صاحب موږ مخکې په بحث کې پدی وغږیدو چې دی روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې خوارزواکی خای لکتر لګا دی یو میلیون ماشومان دی مړینې سبب شي په مجموع کې دی خړودی نړیوال پروګرام رسمي ارقام څه دی په افغانستان کې دی خړودی مسونیت پاړه باندې
مننه ان صاحب سلامونه تاسو ته د باس درنو ملمنو ته د غرض د تاسو لارې د تاسو ټول او ورډونکو ته تاسو ولیدل چې د اکتوبر په ورستیو کې هغه جامع ارقام چې د څو ادارو لخوا هغه کې د ډبلیو پی د ملګرو ملتو د کلهانی او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا اف ای او نور ان جوګانو او بشري ادارې او دا غراز سازمانونه په ګډه هغه تر سره کړی وي او د تیرو لاسو کالو را په دی هم آر کال دغه سازمان ارزونه تر سره کی او سږ کال هم متاسفانه یا لبد مرغو او شرقام ډیر جګو هغه کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلا د دې قلوله نخوندې توپ سره مخامخ دي چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالات کې دي له ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرسته بشري مرستو ته دوی اړتیا لري دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو هغه ارقام چې ډبلیو ایچ او یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي همدغه ارقام دي د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي نو د ډالې څخه یو میلیون هغه کسان چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي نو وضعیت د موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی د یو بشري ادارې په توګه او همدغه لامل دی چې موږ په نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولی شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي او نورې ژمنې وکړي نور عملي بڼه ورکړي تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې
مننه مانی صاحب دی ملګرو ملتونو دی ویدارې دی ویندوی په توګه څنګه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ترا کاغم خو بیا هم که پوښتنه وکم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولې دومره لوی بدلون راغی آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوګي د خوارزواکۍ د فقر د کچا د ناڅاپه لوړ شي
نه خیر لکه تاسو چې وویل ډېره مننه ډبلیو سی یو کامل ان بشري اداره ده په هیڅ سیاسي ملحوظات نظامي ملحوظات اړیکې او عبادت دې کې نه ځان ګډون او دخلوي او نه پکې داخله ده زموږ هدف یوازې د بشري مرستو رسول دي هغه اړمنو کسانو ته چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته هر چیرته وي تر هر بیرغ لاندې یا د هر چا حاکمیت لاندې په هر سیمه کې تاسو وګورئ دا هم سمنه ده چې موږ وایو چې وضعیت په بیړه واوښته وضعیت د کال پایل نه د اندېښنې وړ وو موږ خپل اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره له همکارانو سره هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي مالي مرستې تیاروي د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي خو وچکالي سره مخامخ دی 15 ولایتونه یې ځپلې دي په هغې کې ځینې سیمې ډېرې ځپل شوې دي د افغانستان بزګر ونتوانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای ټول کړي وای 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم دغه راز د کورونا یا د کووید 19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خبره شوې ده، افغانستان ډېر وځه په افغانستان لا رب الله د مخکنه یو غریب هوادو او په دې سره د جنگونو داخلي بيزا کېدنه تاسو وګورئ صح کال یوازې د نامنه یو نشیلت سره د ترشکال کې 100,000 خلک روزيات دی بيزای شو بيزا کېدنه په دې معنی چې دوی اکثرا نه بزګر وي او غوښ خپل سیمو کې حکومت ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکړي، نو یوازې چې دوی حاصلات نشي ټولولای خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي، دوی په هغه کوربا کورنیو باندې هم یو فشار دی. تاسو د افغانستان لوی ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه د بزا شو کمپونه نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې چولی دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربا کمیونیټي یا ټولنې هم متاثره شوې دي. ټول عاملونه ډېر زیات دي، ولې مالې هو د وضعیت په بدلېدو سره د حکومت په بدلېدو سره تاسو وګورئ چې په لکونه خلک بیکاره شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې، د دوی د بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا کوم توانایي چې لرله یې له لاسه ورکړ، نو دا ټول هغه لاملونه دي. دغه راز د خوراکي توکو د بایو لوړوالی د سرحدونو بندېدل دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي او که په دې رقم ادامه پیدا کړي دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
امانی سب ما وخت له تاسو نه امداو پختم چې لکه تاسو چې په خپل خبرو کې وبخې تاسو وخت کم دی، ماته ویل شو دي نو غواړم له تاسو سره خبرې خلاص کړم بیا ورسره حمیدی صاحب سره بحث ته دوام ورکوم. تاسو ویل چې تاسو لمخ کې نه په دې اړه باندې خبرداري ورکړي او مګم څارل چې هتاه دي سیاسي بدلون نه یو څو ورځې مخ کې عوامدارنګ دي سیاسي بدلون پر مهال د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې فعال پاتې شوې او پر لپسې هڅې وکړلې چې دغه بحران یا راتلونکي بحران تر یو حد پورې قابو شي. دمګړې دي ملګرو ملتونو اغه ادارې دي تاسو د ادارې په شمول باندې چې په افغانستان کې د فقر په وړاندې په مبارزه کې همدارنګ د غذایی موادو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي، د روغتیا په برخه کې څه فکر کوئ، سپارښتنې مو څه دي او تاسو سره څه داسې کړنلار یا پلان یا طرحه د تاسو اداري لري چې بیلابیل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو مومي او لږ تر لږه دا ویجاړونکي آبادې راکم شي؟
مننه انصر، تاسو ته معلومه ده چې د شپې د افغانستان کې وړه وګړه مخینه لري، د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي او د مونږ د ادارې او ترڅنګ مو نورې همکارې ادارې چې مونږ سره په دې برخه کې کار کوي دغه وړتیا شته چې مونږ امکانات په لاس کې راکړ شي، یوازې د شپې نه دا ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي، د وضعیت یو څه کابو کولو ظرفیت شته. کله یوازې د دبلیو ایچ پی په اړه خبرې وکم په غوږ دې معنی چې موږ خپل لاره بشري ظرفیت، ترانسپورتي ظرفیت، انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو د لیږد د ورالې ظرفیت هم ټول وړکړې دي او د جوړېدو په حال کې یو تر اوسه پورې د 11 میلیونو نه زیات کسانو ته د کال لپاره تر اوسه پورې موږ خوراکي توکو مرسته رسولې دي، هدف مو 14 میلیونو نه په 2021 کال کې چې ورته د نږدې کړو په حال کې یو یوازې د سپتمبر میاشتې څلور میلیونه خلکو ته مرسته ورسېده، دغه راز په اکتوبر میاشت تر هغې لا زیات او د 2022 کال لپاره موږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو له پلوه نه خوندي دي دوی ته مرسته ورسو، ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره که موږ امکاني مالي امکانات موږ په اختیار کې راکړ شي وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسیدلو ته موږ ډېر دي اته را رسیدلی دی ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي، زمونږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات ته واقع راکړ شي تر څو یو څه د پېښېدونکي بشري ناورین
اوس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ چې ما مخکې وویل چې موږ تر اوسه پورې 11 میلیونه نه زیات خلکو ته رسېدلي یو، دا په دې معنی نه چې موږ پوره امکانات ورته لرل، موږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لاره اچولې دي او بعضن مجبور شوي یو چې په خپله داخل دی د بشپي یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو د په دې شکل چې تاسو اوس موږ سره بیا کومک وکړئ. کله چې موږ مالي امکانات راشي بیا تاسو بیرته درکړو د نورو پروګرامونه. اما دا دې ته مجبور شوي یو چې داسې کار وکړو، او که دا مرستې به وخت ونه رسېږي بعضن موږ داسې مجبوره کېږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د هغوی د مودا چې په پام کې لرو هغه راکمه کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغه ټولو ته مالي امکانات ونه لرو نو مجبور شو چې تعداد د خلکو راکم کړو.
مننه. سلامت اوسئ اماني صاحب، د تاسو نه مننه کوو، له تاسو سره خدا پاماني کوو. زه خپل بل میلمه ته ډاکټر صاحب یارباز حمیدی ته راګرځم، مازرت هم ترې غواړم چون د اماني صاحب سره موږ داسې یو ټاکلی وخت ټاکلی و نو ما ویل چې ټولې پوښتنې خلاصې شي. حمیدی صاحب، تاسو که د ښاغلي اماني په خبرو هم تبصره لري راته ووایي. د ما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د تاسو فکر باندې د طالبانو پالیسۍ بهرنۍ او کورنۍ څومره د دې سبب شوې دي چې فقر او لوږه زیاته شي؟
هیله کوم د منیسب له هر اړخیزو معلوماتو دا جوتیږي چې بلې په افغانستان کې فقر هم شته، غربت هم شته، لوږه هم شته. یو خبره د په افغانستان کې یا په معمولا په ټولو ټولنو کې دا رواج و چې له لوږې هدیرې نه دی جوړې، دا یو متل و ضرب مثل غونته و، دا کاملا غلطه ده. له لوږې هدیرې جوړیږي، یعنی هغه سوی تغذی ماشومان چې په روغتونونو کې وفات کیږي یا په کورونو کې، یا هغه میندې چې د وینې د فقدان له وجې د ولادت په وخت کې ژوند له لاسه ورکوي، یا هغه کسان چې د مختلفو ویټامینونو د قلت له وجې ژوند له لاسه ورکوي د ناروغیو په نتیجه کې، دا مړینه د لوږې له وجې منځته راځي. یو خبره. بله خبره د فقر په عواملو کې سړی وغږی کی د حکومتونو، زه حکومتونو ته اشاره کوم. نن زه ستاسو سره د یو ډاکټر په صفت، نه د یو وکیل او سیاسي غړي په صفت، د حکومتونو باندې تل زموږ ډاکټرانو انتقاد دا وی چې د لوږې، د فقر او د غربت او یا د سوی تغذی لپاره منظمې برنامې نه لري. نه تیر نظام درلوده، نه یې بدبختانه طالبان لري. تیر نظام یو څه عهد کړی و، موږ د دوا او غذا په قانون باندې ما تر ډیره بریده کار کړی و، دوا او غذا قانون خلاص شوی و. د طبابت لپاره مې چې په څومره قوانینو باندې زما مسؤلیت و، په دریو کلونو کې تقریبا تر دریو قوانینو زیات یوازنۍ کمیسون و چې په هر کال کې یو قانون تالار ته وړاندې کوو. د دوا او غذا قانون، د اورګان ترانسپلانټیشن قانون، د تخصص قانون، د ډاکټرانو د ترینی قانون، د معاشاتو د امتیازاتو قانون، په دې ټولو قوانینو کار وشو. ډیر قوانین تالار ته وړاندل شول، تصویب شول، توشیح شو د رئیس جمهور لخوا. بدبختانه چې هر څه لاړل، د حکومتونو بې برنامګي وه. بله، د فقر او یا د غربت او د لوږې او د ناروغیو د امراض او د سوی تغذیو غټ علت بیکاری ده چې بدبختانه په دریو میاشتو کې یې نهایي مکزیمم پوینټ یا اخیری حد ته رسیدلی ده. تقریبا زموږ 100,000 افغانان چې هغه مامورین وو، که په نظامی چوکاټ کې وو، که په دولتي ملکی یا ارګانونو کې کار کوو، هغوی بیکاره شوي دي. بټ غټ علت یې جنګونه وه په ولسوالیو کې، په دیهاتو کې، په لویو لارو کې چې د فقر او د غربت سبب شوی وو. بل غټ علت یې انسه په وچکالي وه، طبیعي آفات وو، چې بدبختانه وچکالي اوس هم د ډیرو خلکو زراعت او مواشي یا رمجات له ستونزو سره مخ کوي. بل چې باید په دې باندې یو جدا بحث وشي، د ټولنې بې سوادي او د کورنیو بې رویې رشد ده، چې دا تر ډیره بریده په نورو هیوادونو کې، په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې یو کورنۍ یو یا دوه ماشومان اوړي. که په افغانستان کې چاته ووایي چې هیله کوو دغه کور ودانه د ډاکټرې ته بوزه تر څو د ډیرو ولادتونو څخه جلوګیري وشي، حتی خدای مکړه حتی د نور ټاپې در باندې لګي، چې دا د رسول الله مبارک امت زیاتیږي. بلې، د رسول الله مبارک امت په زیاتېدو باندې سردار کونین په ورځ د قیامت افتخار کوي، خو په سالم ملت باندې، په سالم امتی باندې، نه هغه امتی باندې چې هغه بې سواده وي، هغه د ټولنې د پاره مضر وي، هغه مایوب وي، هغه کړېدلی وي، هغه ستونزې ولري، هغه د مور او پلار د وګو باري نور مشکلات ولري. بلې، لارې چارې شته. باید نوی نظام یا د طالبانو نظام په یوازنۍ کار چې کوی شي، که د فقر له منځه وړلو دپاره واقعیت کې کار کوي، بیرته د دولتي دستګاه فعاله کړي، تولیدي فابریکې دې فعاله کړي، مکاتب او دولتي ملکي ادارات چې په لکونو افغانانو په کې کار کوو، هغوی نه یې معاش اخیسته، له معاش نه یې د ماشومانو امرار د ژوند کوو، د هغوی لپاره یې نفقه وه، د هغوی لپاره یې شیدې، لبنیات، وخی کور تر
حمید صاحب دی بهرنۍ پالیسی پاړه باندې راته وای
دی بهرنۍ مدیریت جناب انصر مهرباني تاسو کوم پښتنه
وبخې وبخې زه غواړم چې هم د تاسو خبرو پیدامه باندې دی افغانستان په تیر شلو کلونو کې تر ډیره په بهرنۍ مرستو ولاړو طالبان وای چې بهرنۍ مرستې کمی شوې دي په خاطر له پروژې بهرنۍ هیوادونو پر مخ وړلې نو د غناڅاپی کمی د دې سبب شوې ده دوی ټوله پړه په بهرنۍ تر ډیره پوریا چي چې یو ناڅاپه خپل مرستې یا خپل کومکونه کم کړی اگر بشری سازمانونه کار کوي د طالبانو داخلي پالیسي یا د نړۍ سره د دوی برخورد څومره په دې برخه کې رول لري یعنی نړۍ سره تعامل باید څه ډول ځکه افغانستان په هر صورت کې مرستو ته یو اړ بسپنو ته یو اړ هواد دی
کاملا تاسو د پښتنې سره موافق یم موږ د آسیا په زړه کې د نړۍ نه یو نه بیلیدونکي جغرافیه یو د نړۍ بعضی قوانین چاغه زموږ د جامع د او د اسلام د شاعر سره په ټکر کې نه وي هغه به افغانستان او د افغانستان زعما د وخت زعما که پخوانی وو که اوسنی دا به منی د نړیوالو اصول به منی د جنگ اصول به منی د مهاجرتونو او د ولسونو د مسؤلیت د پاره د غذا قوانین به منی قوانین بدبختانه چې تربری ډیره بریده تر اوسه پورې اوسنی نظام یا طالب چارواکو د نړیوالو ډیرو قوانینو ته د رد لاس اوچت کړای چې دا به پراتلونکي کې بدبختانه لکتیر نظام چې تل پړه پدیا چول چې فساد په بهرنیو انجوګانو کې دا یا په بهرنیو هیوادونو کې دا او دوی یوازې دلیل دا وکی چې د اشغال ختم دا او اشغال د جنگ عوامل دي تیر نظام دا کړی دي دا دلایل نشي کېدای اوس دوی د ولس او د ملت زعما دي دوی امیرین دي دوی عمرا دي دوی باید د ولس لپاره کار پیدا کړي
د خبرونه پای ته رسول ټولو ملمنو مننه کوو تربیا خې چارې